سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستاسو نگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست او پیل په خبرونو کوو.
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ټرمپ راستیال جی ډی وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواوو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی وو. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 216,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌تانگزی، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښی اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحده ایالاتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلی ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
د امریکا د لای عصر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي.
د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل لومړی وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپوه سره هم غږېدلی وو.
د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اووه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخواني ولسمشر جیو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. مارک میلی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د اوتل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کپیټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي اثر له نن څخه پیل کیږي، له نن څخه به امریکا غوړېږي او د نړۍ لخوا به درناوی ترلاسه کوي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د امریکا طلایي عصر له همدې شېبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتګ پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگټن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا د پاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره و چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کېدل شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قونسلګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فعلا دپاره یو وه مسله پاتې ده چې هغه د څلوېښتو نه تر اووه اتیا میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي اعلان به کوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلې دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزي ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د مخدرو توکو کارټلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساعت.
د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه و. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په ورستي ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی د عفو ومنله او په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي. خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې لدی چې د ملکیانو د ایستلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ومنلی، هغه وتل چې پکې 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یوه ستراتیژیکه ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان وبښل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوځ اقدامات ستایلی وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلی وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ټرمپ چې پرونی د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیک کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویان د ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د شنبه په ورځ د جنوري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته باید بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو لغج او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چې لتیرو دوه کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوی نه دي.
دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چې پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی، اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملا لروهي ستونزو سره مخ یو. د وکالې کې چې موږ پته مو یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه دا اخیستي.
په جلا وطن کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې اوسنی وضعیت تر راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتي پولیس کې فعلا جریان دره، مدار هر ولر ته خطر است، ممکن مولا ویران ریپورت وکړن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ لدې ناهیلې څخه ووځو.
لدې مخکې هم هغه کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ رادیو ته غوږیست. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونې کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. ډبلیو ایف پی په بیو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې 4% ارزښت د لوېدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږکال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی هم ژوند کول خورا ورته سخت کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ډبلیو ایف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیې یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوې دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورت کې پول باشه آدم برای چیز بخره،
چې پیسې وي سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړلو لپاره نه لرم. د ډالرو په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټېږي.
باز اگر دلار پایین هم شوه نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روز که میشه
په دې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوي. هر کال به مې د بلوط لرګي په شپږ سره افغانیو اخیسته. سږ کال چې ژمی ډېر یخ دی او واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلس افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتګ او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بېکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل،
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطنی اوړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه او یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په 16 په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12 نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو. خوست د خوست ځایی اوسیدونکو له پانګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارموندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوختې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې یې شاوخوا دېرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل،
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو دپاره یعنی د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نورو برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي. بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي،
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به راوړل سي. دلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغې سره، دا خو ډېره ښه خبره ده. خدای ده وکړي چې داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي،
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي موږ او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. نورو ځوانانو نه هم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن دپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته، بس سبې رځمه، بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشحاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد وویل
د خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدېږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسونو آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. ورور څوک چې ډاکټر ته ورغوستی نشو دوام، ځینې ډاکتران شي هغه ورور بد اخلاق وي، سړي ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره آزاد یې کړي ورور. او معمول شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت په نه څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره. یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون دا نه جوړېږي. بس یو کام وکړي انشاءالله، خدای مهربانه ده. طيب هم له تومات خلاص ساتي خلک، ناموسونه هم له تومات خلاص. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دغه زموږ چې اواز کدرې وزای ځي د دې معاشات یې اوس کم سوي دي، او خټې دي، بارانونه دي، په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر مانونینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار شته، نه زندګي شته. نو دا زموږ یو اواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو اورېده، د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ اواز دی چې زموږ سره یې کومه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
حکومت هغه نخری شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور غانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه، د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ راستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د اغلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر اوښتي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلاند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 2400 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلې او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالاتونو د جمهوری پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمور سلین السلام او د زهرو کاروان د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سر ایس مرسته وزبان نه ده کړې، ایس ته خو مې نه دی را کړې، ایس شې مشت نه دی را کړې.
لیو اروپو مو پختلې چې ولی موتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شي مسافوی او موتاد شي نو دا شرط غیبی اوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولی موتاد شو او لمړی نشه له څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې دا شیشه بدبخت عمل هم یو دو میاشت مې اوس.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي موادو موتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال کوډر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټن ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. له بلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت رارسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوې دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوې دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې، نور بدیلي معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانونو یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندوی بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولي غوني وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقي چې ما ته غوني په 15500 راقي یا په 15300 راقي. نه غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو شی دی راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبان نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړي، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلۍ ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقلیم په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنۍ بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بستري کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشه یي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر می ور چې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې تم شروک زسته مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونزه. ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډارېږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر ډارېږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کړي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هره سدی چې انسان د جسمی او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینو انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپله ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شرابو مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پر راشي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بلخصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډېره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي، د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر و وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه صحتمند رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي، کیدای سي په هر مرحله کې دی لپسو کې یا لپسو کې.
اوکې، درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم یې د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غاره چه ما موتاد که؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تا سی زما سرسم و دخمنی کوئی.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاسه ووته او مزدوري پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بسترې دي، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډري پلار بې باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دې ووهي. هغه نه موږ ته دا کسب راپات، موږ څلور نه یو الحمدلله. او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږي وري دغه ما اخیستل میلو کې او خرڅولم. یو میلو کې بم واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کو، کوم به هغه نور بم ګاډي کې بار بلې میلې ته بم وړل. بس میلو به ګرځېدلو داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بو. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرایه به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 یو نیم زر بس دغه سی بم کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول، خامخا نشه توګ انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز دې کمزوری کوي. او داسې وای چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم دو میاشتې مې اوس کو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص دی د اعصابو، هغه کې بیا هغه نه مې یو څو نقصې دوی واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زمونږ کار نه کوي. تقریبا چرس خو لس پنځلس کاله به کېږي کمه، او شیشه مې دو میاشتې اوس کله، هغه دو میاشتې کې ما ته اعصابو تکلیف پیدا کړ. نو خدای شاید دی چې ورونو مې راباندې بوج هغه واچ، ورونو خدای شته دی څو پیرې به ومهلم رانه بېلم، خو خیر. نو هغه وخت کې ما ته غوسه وه، هغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې راباندې بېل روډ دی، ما ته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل، خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه شیشه جوړ شو مغز دې اوس کار پېښې څنګه څنګه. نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرس ما وخت کې سکل، خو خیر چرس بری مت هغه کم وو، مصرف مې کم وو، او دونه هغه اقتصاد نه زبل نه ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه. اگر ډیر مند سکل دو میاشتې مې سکل، خو دو میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړ دماغ پوه شوې. نو هغه تکلیف کې تقریبا داسې وه چې یو لک یو نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کله رښتیا ته هم یوازې کډې نه چې بیخي غرونو کور والا سه مې راباندې واړه واړه بچي مې دي، هغو یو زوی مې دی په دغه وخت کې چې زه جمعوارۍ م راوستلم کنه. نو هغه زوی مې داسې وویل چې شپږ کلو دی، نو هغه ما ته به څو پیرې داسې ویلې کنه، هغه وخت کې داسې وویل څلور کلو، ما ته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه، ستا مغز یې خراب کړل. او نور ورونو به سره روان وو، او نور ورونو چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې. نو کاروبار مې ښه ډېر هغه وو چې کله دغه ستونزو سره مخ شو، بیا میلو ته به نتلم، ډونډو به راته ویل چې راځه کره چې زو ناوخته دی. ما به ویل تاسو ځئ زه درځم، او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی، دغه دې خدای ووایي چې دا د ځینی اول پلګی دی، چې اول پلګي به پکه کې، خو د دویم پلګي ته خو به خامخا پکه هغه کې کنه. نو همدغه نسوار نیولې تر تاریا کوورینو د شرابو پورې، الله دې ګوره دغه بوټي او دغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساته، اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو. خو هغه پلار مې ډېرو خلکو داسې ویلم چې د پلانې وګوره او زوی وګوره، اوس چرسالله خان دی او پلانې د بستانې دی، پوه شوې؟ ترخه خاطر همدا ده چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بد یاد شي. همداسې ورور مهربانه کورنۍ نور تر تربور، نو عزیز تربور به که څوک دښمن یې هغه خود به خوشحالي کې وایي ښه شو چې داسې هغه شو، او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفه کېږي. کما هغه نه کولی نه شهید توګي نه استعمالولی. نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري، او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهلو عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د آزادۍ رادیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو دولس شپږ نوي څپو واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وحی، ته ده خپل کار کوا، که ده پریان دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دیوال ده.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی خو نه یې مني.
سم ورپسې شلاشه آخر به یې ومني.
څه کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو، که پاخته هم شي ما ته به څه ګټه را ورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ما شول. د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې له ما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
پنځوس زره افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا د پنځه زره افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایې؟
ګوره
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تاته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بېغمه اوسه، هیڅوک کم نه خبرېږي.
سلیمه زایه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زه در اخلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو خدای دیگا والا رازا رازا
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازا ندی داری چه غورکسا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیر رخلی سنگایی جوری؟
شکر ستا چال دیشتی
جوری. رازا رازا ما داری رازا دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپارا رغلیم.
دی کمی خبری لپارا؟
پرونز مازو یک پرز مش پا کور که میلمه کریو.
خخ
ما چای ورولې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو چې سره وایل
اکبر مازی سلیم ته ویل چې کمال په پودو راخته که زه به تاته پودر او 5000 افغانۍ درکم.
توبه خدایا دا څه اورم؟
خورې زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویا
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره تو ما ته دا وایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما نه حقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما نه حقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې دې ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تاته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادۍ رادیو څخه د دیونی د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران مې تر بلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
سکتے پر دیدی لکھا دے کم جلیسا او سکت جا دونا لکھا دشتے لائے سارا
بکندو تا جورا بائی تیزا بنا رے
مینی لیوانا اکرم لکھا I'm not afraid.